أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې په دې باندې خبرې کوو کله چې د یو کاس حق په کورنۍ ټولنه او بیا د هیواد په ساته د حاکم نظام لخوا تر پښو لاندې کیږي دا څومره زیان راولی سي په خپل شخص ته کورنۍ ته او ټولنې ته. له موږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی افغان لیکوال او ټولنیز فعال احمد الله احمدي. احمدی صاحب، روزو دیده چې د وګړو په حق باندې سترګې پټول او لغنه یې دغه هغه اساسي او بشري حقونه اخیستل ولې رامنځته کیږي او د کومې بدې پایلې لري؟
په دې باندې اول راته وغږیږي.
سید، ډیره زیاته مننه. سلامت اوسئ. لومړی سر کې خو تاسو ته او ستاسو همکارانو ته ستاسو د پروګرام له لارې سلامونه ونی کې هیله وړاندې کوم. ډیره ښه موضوع ده او د ټولنیز موضوع ده. په افغانستان کې خو ځانګړي ډول باندې دغه موضوعات ډیر زیات پیښیږي. د چا په شخصي ژوند کې هیڅوک د بې ځایه مداخلې حق نه لري او زموږ دندم نه ده چې د چا په ژوند باندې د چا په شخصي حریم ته ورسو په هغو باندې خبرې وکړو. نو خو متاسفانه په افغانستان کې وایو دا په ډیرې سیمو کې دود ګل زیاتره دی او فرهنګ ریواج شوی دی چې د نور چاپاړه باندې خبرې وکړو او حتی په ځینو مسایلو کې خو خلک چې لوستي دي او ټولنیز رسنۍ کاری شخصي ژوند ته د خلکو داخليږي په هغه باندې خبرې کوي. په ټوله کې دا ډیره وغټه موضوع ده. تر ډیره به دا زموږ په ټولنه کې دوام وکړي تر څو زموږ خلک په شعوري ډول باندې په دې باندې پوه شوي نه وي، شاید زده کړې نه وي، زده کړونه کوي. دا به تر ډیره دوام کوي. تر ډیره پورې په افغانستان کې دغه مسایل شته او منفي تاثیرات هم لري. تر ټولو ښه خبره دا ده چې په دغه موضوع باندې له هرې لارې د سویچ په عمومي ډول باندې پروګرامونه جوړ شي، خلکو ته عامه آګاهي ورکړل شي چې نورو شخصي ژوند باندې خبرې ونه شي، شخصي حریم ته داخل نه شي. چې غږیږي په یو موضوع باندې په عمومي ډول باندې وغږیږي او مثبت ډول باندې تمامېږي، نه د یو چا شخصي ژوند باندې وغږیږو.
بله، د هلارو ته وروسته راځو. اوس په تاسو ل خپل تجربه راتوي، خو او شاد دوستان ویني ګوري دا علت څه کې د لیسیتی او نفر خپل ژوند پریږدي، خپل چارې، خپل کار دای په ځای پریږي او د نورو کارونو کې مداخله، نورو ته لارښوونه، د نورو په شخصي مسایلو کې خبرې کول، تر کومه ځای چې تاسو د موضوع ته متوجه شوی یاستئ علت څه کې د لیسی؟
ولا علتونه مختلف علتونه لري په ټولنه کې. یو لو علت دا ده چې په خپل د کورنوي لوقا په خپل ماشومان باندې څارنه نسته، هغه د دوی نظارت په سم ډول باندې نه کیږي. دا هر څه لوی کورنوي نه پیل کیږي او بیا وروسته په لوی کې موږ ګورو چې د افغانستان حالات دغه سې دي. حکومتونه کې چې 50 کال شپږ کال جنگ تیر شوی وي، نو تمن یو ورځنی موضوعات په دا وی یو د پیتاوي موضوع به دا وی، دغه یو مجلس موضوع به دا وی، د یو کوټه کې په یو بل ځای مجلس کې موضوع دا وی چې مثلا څه باندې خبرې وسی او څه په ژوند باندې خبرې وسی. نو دا شیان ستا بیکاری د خلک هیڅ کله بیکار وو سینا تمن به یو څه په ژوند باندې خبرې کیږي تر څو چې خپل کورنۍ نه تغیر را نسی، هر ورځ یو نوی شی زده نسی، هر ورځ ماشومان ته نوی شی ورزده نکړو، د نورو خلکو په وړاندې باندې مهربانه ونه اوسو، نو تل مثبت بدلونونو ته سترګې په لار ونه اوسو، نو دا به تر ډیره پورې زموږ په ټولنه کې پاتې وي. دا شی د نور چا په ژوند باندې به خبرې کوو، بل چا باندې به داسې انتقاد کوو چې اصلا موږ له هغه سره لیدلی نه وي یا هغه پیژنم. نو زه اکثره وخت کې داسې خلک ګورم د ټولنیزو رسنیو له لارې نه، اصلا کې هغه کس دی لیدلی نه وي یا ورسره ملګری نه وي، شناخته نه وي، یو بل څوک وي، خو دغه پاړه باندې د ده په غیاب کې خبرې کیږي چې دا حق باید یو څوک چاته ورنه کړي چې وچا باندې خبرې وسی. نو دغه سې ډېر مسایل شته چې ټولنه منفي لوري ته بیايي او یو څوک د چا شخصي حریم ته داخليږي.
بله، یا خو ټولنیزې رسنۍ دي، بل مخامخ ځینې مجلسو کې مثلا یو کس غایب وسی د نور ورځې پاک لباني خبرې کیږي. څه فکر کوي که چیرې د ناسو کسانو لخوا د سې چاته ارزښت ورنکړل چې هغه راځي نن ورځ په یو پسې سبا په بل پسې خبرې کوي، یا خبرې تاسو خبره حقیقت منه لري، دا ناست مجلس د دې ستونزې د اصلاح لپاره څه کولای شي؟
اغلی پرشتې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ژوند تر ټولو ستر هنر هم دا ده چې د نورو په ژوند کې مداخله ونه کړو. بوختیاوي مسرفیتونه د مداخلو څخه انسان ژغورلی شي. هغه استاد غزنفر وایي اروپا هغه مهال چټک پرمختګ وکړ، چټک وده وکړله، چې کله وګړو یا خلکو د نورو په شخصي ژوند تبصره بشرم کار وبالو، هدف دغه ده چې د چا په شخصي کار کې کار ونه لرو او هغه خپل ژوند ته متوجه واوسو، خپل کورنۍ ته متوجه واوسو. تر ټولو غوره لارې همدغه ده چې هغه ول هغه خپل کورنۍ را جوړه کړو، خپل ژوند منظم جوړ کړو، د نورو چا په کارونو کې کار ونه لرو، نو تر دې ځایه هغه د یوې کورنۍ نظم هم برابرېږي او وروسته بیا ټولنه هم برابرېږي. ښه ده چې لزانه دغه اصلاح شروع کړو. هغه یو کیسه ده چې وایي کوم سړی د شپې د تهجد لمونځ ته هغه پاڅېدلی و، دا نور کسان ویده و، ملګري ویده و، د الله پاک ته ویلې چې زه ګوره ستا عبادت کوم او دا نور خلک ټول ویده دي. په دې وخت کې یو سړی برابیدار است، د لمونځ کوونکي ته ویلې چې کاکا ته خپل عبادت کوه، نو زموږ شیطاني ولې ورته کوي. هدف دلته دا ده چې د خپلو چارو د باید موږ لومړیتوب ورکړو، نو د بل چا په کارو کې کار ولرو. نو کله چې خپل لومړیتوبونه وپېژنو، نو په ټولنه کې هم ستونزې هوارېږي.
د ناستو کسانو مسؤلیت هم کله راته واضح کړي، ډېر بخښي هغه چاته چې خبرې کېږي.
یو څوک بیا هم د چا په شخصي ژوند او نورو مسایلو کې مداخله کوي، اول خو ښه دا ده چې ارزښت ورنکړل شي، صحیح ده چې پرته له خفګانه بله ګټه نه لري. که اوس موږ د چا په خبرو پسې وګرځو ژوند کې، به اوس همدغه وایو چې دا موږ پسې ولې خبرې کېږي. تر ټولو غوره ښه لاره دا ده چې که چېرته خبرې هم کېږي او مخنیوی نه کېږي، نو هغه چا پسې خبرې کېږي هغه باید دې ته ارزښت ورنکړل شي. د چا خبرې غیبت دې ته باید اهمیت ورنکړل شي. په دې باید انسان هم باید پوه شي چې غیبت مداخله د ډېرو ځای په خلکو کار ده. که څوک یې کوي خو هغه ځای په خلک دي خپله، نو د ده کوم شی نه کمیږي، په ده باندې کوم منفي تاثیرات به یو لنډ مهال لپاره وي پی. خو که هغه څوک چې مثلا د چا په شخصي ژوند کې مداخله کوي او نورې داسې توهینامیزې خبرې کوي، غیبت کوي، دا په دې باندې دلالت کوي چې په خپله دا د ځای په خلکو کار ده، د مثبتو خلکو کار نه ده، یا داسې پرمختللو خلکو کار نه ده چې مثلا په ټولنه کې یو چا پسې خبرې کېږي او یا پرته له دې نه چې یو چا کې څه وي په ده باندې انتقاد کېږي. د انتقاد او د شخصي حریم ترمنځ ډېر زیات فرق ده. که چېرته په چا باندې انتقاد کېږي یا په ټولنه کې مثلا داسې یو رواج وي یا دودونه وي یا داسې یو شی وي چې هغه خلکو ته ګناه ښکاره کېږي، هغه په دې ډول باندې نه کېږي چې هغه په فردي ډول باندې په چا باندې یو شخصي نیوکه وشي چې یو څوک ته دا کار کوي دا کار ښه نه ده. ښه دا ده چې په یو موضوع باندې په عمومي ډول باندې خبرې وشي، نه دا چې یو فرد یو کس تر انتقاد لاندې ونیول شي او د شخصي ژوند ته داخل شو، شخصي حریم ته داخل شو. ښه دا ده چې د دې موضوعاتو د حل لپاره په عموما کې بحثونه وشي، که هغه د راډیوګانو له لارې وي، که د ټولنیزو رسنیو له لارې وي، یا مثلا مکتب کې وي، مدرسه کې وي، نورو ژو کې وي. نو تر ټولو غوره لاره بیا دا ده چې مثلا که موږ نیوکه کوو، انتقام کوو، په عمومي ډول باندې وغږېږو چې دا د ټولنې د خلکو لپاره هم ګټور دي. که مداخله مې صحیح مداخله ده، قانوني مداخله ده، قانوني مداخله کوي څوک موږ په یو چا په شخصي ژوند باندې لګېږو او مستقیمه تر انتقاد لاندې راولو، یا مثلا توهینوي، دا به انسان چې مستقیمه یو چاته یو څه وایي هغه په دې باندې ښه نه ښکاري کې مناسبه نه ده.
یا خو داسې چې عام خلک یو د بل په شخصي چارو کې مداخله کوي او دا بیا کسانو ته د منلو نه وړ وي د چا په ژوند کې چې مداخله کوي. بل موضوع دا ده چې اوس د افغانستان وضعیت چې ګورو، د حاکم نظام لخوا د خلکو په ژوند کې مداخله کېږي. مثلا که یو مثال ځوانان ورکو چې د دوی د کالیو په اغوستلو کې، د دوی په تګ راتګ کې، په موټر کې، د موسیقي د غږولو کې، دغه ټولو مسایلو کې مداخله کېږي چې دا د یو چا هغه شخصي سلیقه ده. په دې عقل راته وایي څومره افغانان چې په افغانستان کې ژوند کوي له فشار سره مخ دي د حاکم نظام لخوا.
د افغانستان موضوعاتو ته وکتل چې په افغانستان کې خو خپله ډېرې زیاتې ستونزې دي. هغه خلک مثلا چې دغه وظیفه لري، امر بالمعروف یا نور هغه ادارې چې دا کارونه ترسره کوي، په خپله زما په فکر سره دوی باید په دې باندې پوه وي چې موږ که د اصلاح په موخه باندې کوم کار کوو، نو اول باید خپله پوهه ولري، په ډېرو زیاتو ټولنیزو مسایلو باندې خبر وي، په کلتوري مسایلو باندې خبر وي، له افغانانو له دودونو نه خبر وي، نو وروسته هغه څه وکړي چې هغه د ټولنې په خیر وي. داسې وي چې خپل هم یو سړی نه پوهېږي، د بل چا مشورو ته هم غوږ نه ږدي او بیا هم خپل سری کوي، دا د قانون خلاف هم ده، پخپله د شریعت خلاف هم ده، چې په ځینو شیانو باندې نه پوهېږي او پخپله نور باندې د شرعي مسایلو لاندې یا د نورو اسلامي شعارونو لاندې یو شی تطبیقوي، پخپله په ځینو شیانو باندې نه پوهېږي، نو دا تطبیقېږي او په ټولنه کې نورې ستونزې هم زېږوي. نو ښه دا ده چې خپله خپله یو ریزانونه پوي کو او هغه څه چې مثلا په قانوني ډول باندې خلک له زیات فشار لاندې نه راغلي او خلک بد نتري وړي تګلار وړي چې هم مثبت نتیجه ورکي او هم خلک سره ومني نو ټول خلک اربع هم دایز ما په نظر سره
bale په ځوانانو باندې فشار راوستل په خلکو باندې فشار راوستل د دوی په شخصي چارو کې مداخله کول څومره د دوی حق تر پخو لاندې کولای شي
حق خو ټوک چاته نه ورکی وي نو دا خدای پاک چاته وربخي په خپل خپل کول غواړي ځنی په هغه وای درې خبرې باندې ته هېری کول وي او څه خبيخه تیر سو خلکو ویل او خلکو وای او خلکو مي واوري دل دا شایان دي چې دوی ته باید پاملرنه وشي او د هغه حقوق چې خلک لري هغه باید نقض نشي که تر هر شوار لاندې وي ځوانانو حقوق وي دي ته پیغلو حقوق وي په هر برخه کې چې وي دي ته باید ډیر زیات پاملرنه وشي
اتمان تاسو افغانستان کې ځوانانو سره په تماس کې یاستئ مثلا دوی ته چې مثلا کله یو څه دي دوی خوښ وي هغه ته پرېنه کول سي په خپل خوارې په خپل الوځلو یو څه دوی برابر کړی وي بیا یو ډول دوی ته ویل کېږي چې قانون دا رقم نه ده باید دا رقم ووسی د دې ځوانانو وضعیت د دې خلکو وضعیت په افغانستان کې تاسو څه ډول ارزوي یعنی که چیرې تاسو حالت وي دومره حقونه دي تاسو تر پښو لاندې کېدلی تاسو عکس العمل بڅوي
که تاسو په یو څه وړاندې ما اوریدل چې مثلا په افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خلکو څخه خولي ټولي کې د سری خولي چې جاب سره کولی د ټولي دلی چې دا نه دي شي په باندې خل داسې دغه ډول چلندونه خلافات هم رامنځته کوي جنجالونه هم رامنځته کوي خپګانونه هم رامنځته کوي دا نه یوازې مثلا ټولنه باندې فشارونه راځي په خلکو باندې فشارونه راځي ځوانان یو ډول شکنجه کیږي او ځوانان سره کدا ډول چلندونه کیږي په نورو برخو کې په نورو مسایلو کې نغتمن دي مجبوریږي او طرف ته لاړ شي او ټیک ته ځان ته ورټوي هدا کل دغه ډول سخت تګلارې چې خلک تر فشار لاندې راولي ځوانان دي ته مجبوري شي نورو هیوادونو ته لاړ شي او سختې په ځان باندې ومني خو دغه ډول شیان چې د دې په غوږ کې د دې توهین په غوږ کې د دې کلتور ته سپکاوی کیږي دا بیا څو پرچا سره نه مني او نور پرولنه کې نور ستونزې هم رامنځته کوي دا ډېر د افغان خبرم ده مثلا یو څو وړاندې رسنیو ما واوریدل چې په یو هفته کې تقریبا لاویا تر زیات کسان پاسپورتونه اخلي او په دې تمه دي چې له هیواد باندې ووځي نه هټ من د ډول مسایل د رامنځته شوی پرولنه کې باندې ځینې خلک تنګيږي ځینې خلک ته نور ستونزې پیدا کیږي نو کلتوري مسایل او شخصي حریمونو باندې حقونه نقص کول نه دا څه دي چې د ځوانانو پر راتلونکي باندې زیات منفي اغیز لري او زموږ په وطن کې هم ستونزې رامنځته کوي نو دا د حل لار نه ده په هر څه لپاره یو چوکاټ سره هر څه لپاره یو قانون به موږ په قانوني ډول باندې سړی لار شي او د انسان حقونو ته احترام ولري درناوی ولري او هر څه په حکومت مسولیت سره ادا شي یا دا ډول منفي پیښې نه رامنځته کیږي او څوک خپل هیواد هیڅ ته نه مجبوريږي نو غوړه لار ده چې په هر څه کې خپل نزاکتونه وساتل شي که قانون وي که تر بر شو لاندې کوم شي وي ټول نزاکتونه کلتورونو او دودونو ته په کتو سره د هر قوم د هر ژبې درناوی وسی چې دا زموږ د ټولو په خیر ده
کله چې نور مملکتو ته ګورو نو د هر چا حق معلوم دی هیڅوک دا جرأت نه کوي چې د بل وګړي حق تر پښو لاندې کی هغه که په کورنۍ کې که په ټولنه کې که د حکومتونو په ساتنه وي د هر چا ځای د هر چا حق معلوم دی دا څه چې تاسو ګورئ بیا خپل هیواد ته سر ښکار کوي چې هلته څه روان دي دا څومره تاثیر کوي څومره تاسو دې ته خوشنۍ کوي چې هر انسان دې حق لري چې ژوند وکړي مګر افغانان په افغانستان کې د طالبانو تر نظام لاندې دغه حق دوی نه لري خپل په شخصي ډول څومره دې موضوع ته خوشنۍ کوي
خپل هیواد کې زیات پاتې سلو نور نړۍ مو لیدل نور هیوادونه مو لیدل کسره پرتل کوي خو هغه خو اڅې دې پرتلې ول نه دي ځکه په نور نړۍ که څو پچا باندې کار نه لري چې تاسو رقم کالیا غوښتي دي یا سره کوم ویفتان سټایل جوړ کړی دی یا دی ګیرستا یا نستا دا موضوع د نن د مطرح په نوري وادونو کې خو په افغانستان کې بیا انسان دغه شیانو ته خپه کیږي ځکه شل کاله وړاندې 25 کاله وړاندې هم دغه ډول محدودیتونه موجود وو، یا مثلا ځینو خلکو حقونه اخیستل سوي دي، نه دي ورکړل سوي، نو هغه منفي پایلې موږ لیدلې دي، او وروسته هغه بد حالات هم په افغانستان کې بیا لیدلې دي. نو که دغه ډول پالیسۍ وي او تګلارې وي او هغه د افغانستان دودونو خلکو ته په هغه کې درناوی نه وي موجود، یا کله هغه له تیرو تجربو خو باید ګټه واخیستل سي څه وسو یا څه پېښ شو، نو بیا هم په یو موزه کې دوه پښې یو انسان نه باسي، او بیا هم هغه خپل زړه تګلار باندې حرکت کوي، که د حکومتي چوکاټ لاندې، که تر کوم وزارت لاندې، که د کوم ادارې لاندې، هغه خلک خفه کوي، خلک په یو نه یو ډول توهینېږي. دا نه کوم حکومت ته بقا ورکولی شي او نه د ټولنې درد دوا کولی شي. ښه دا ده چې له تېرو کړنو هم موږ دغه خلک دغه مسؤول چارواکي څه عبرت درس یې اخیستی وي، څه په دې سره خلک په لوی لاس باندې واټن موجودېږي د یوې ډلې ترمنځ او د خلکو ترمنځ، د یو ادارې ترمنځ. نو دغه واټنونه باید نور ایجاد نه شي، او له تېرو تجربو باید زده کړه وشي، تر څو افغانان ښه ژوند ولري، افغانان هم د دې حق لري چې په ارام چېرته واوسي، او په ارام ډول باندې فکر وکړي، په ارام ډول باندې زده کړې وکړي، په ارام ډول باندې ژوند وکړي، چې نورو تر تاثیر لاندې را نه شي. که په نورې نړۍ مسلمانان هم دا ژوند لري، خو دوی هم دا ژوند باید ولري چې خپل ژوند ځان ته انتخاب کړي، او د هغه په اساس باندې له خپلې کورنۍ سره ارام ژوند ولري، او دې ته مجبور نه شي چې مثلا خپل بچیان مور او پلار پرېږدي او دې باندې وځي.
بله، په آخر کې راځو، د کورنۍ په سطحه، د ټولنې په سطحه، د هیواد په سطحه یو څو خبرې په دې باندې لرو چې حق څومره مهم ده، او هغه کسان چې د نور په حق باندې سترګې پټوي هغو ته تاسو څه ویلی لرئ په همدې خپرونه سره راټول
کړئ؟ په اسلامي شریعت کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلتور کې، زموږ په قانون کې، د هر چا حق معلوم ده، د هیچا حق باید تر پښو لاندې شي. حتی که یو څوک چېرته ځي هم کور ته ورځي، زموږ په لرې پرتو سیمو کې، په کلیو او بانډو کې، هغلته دروازه وټکول کېږي، دغسې کور ته یو څوک ننوځي، نو شخصي ژوند هم دغسې داسې د چا په ژوند کې مستقیما باید هغه مداخله نسی، شخصي حریم ته داخل نسی، او یو چا سپکاوی باید ونه سی. نو په ټوله کې باید د انسان حرمت درناوی وشي، او انسان د درناوي وړ ده. همدا تر ټولو ښه پیغام دا ده چې موږ یو د بل حقونه ونخلو او درناوی ورته وکړو، او هغه څه چې زموږ د انسانانو په ګټه وي، انسانانو ته خیر رسېږي، د هغه لپاره مټې راګډوهنه نه، دې لپاره چې انسانان ځان زړه تورې کړو. نو دا تر ټولو ښه لار ده چې یو بل ته درناوی وشي، او د انسان هغه حقونه دې ته وسپارل شي، او د ټول انسانان د ښه ژوند حق لري.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور ودان، زیاته مننه تاسو نه.
درندستانو داوه د دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې دی وګړو په حقوقو باندې په کورنۍ، ټولنه او هیواد کې خبري وشولې، او لمون سره میلمه و لیکوال او د ټولنیزو چارو په برخه کې فعال احمد الله احمدي. تربیحي چاري پرځای کې چیاست علامه مال او ملګری.
غرونو سر کړي پاگل کی سړې، مین پنکار دے مکمل کی سړې، ستا د غزل غزل کی سڑے ہر تندر نظر تدر لگے سمجھا نانا کر لگے سمجھا نانا ستار تندر نظر تدر لگے سمجھا نانا در لگے سمجھا نانا راؤ دور لگ نور جانانا در لوگے سم جانانا
مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزانه چا پا دولس شپاگ نوی
ازادی راڈیو چلیر وشتا تا
عشق بسو ساتم پزڑ کے اس بن کوئی غمزہ اس بن کوئی غمزہ
غشک علم غمردار ریچے پلم دو وفا خوشی کا علم مردار وی چه بلم یوران شی پکواڑ کے یوران شی پکواڑ کے ہس بنا پوئے گمزہ ہس بنا پوئے گمزہ عشق بسو سو عشق بسو ساتم پزڑ کے عشق بسو ساتم پزڑ کے ہس بنا پوئے گمزہ ہس بنا پوئے گمزہ ہس بنا پوئے گمزہ بسو ساتم پزڑ کے ہس بنا پوئے گمزہ ہس بنا پوئے گمزہ ہس بنا پوئے گمزہ ہس بنا پوئے گمزہ
تازہ او کرہ معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو څلور وی ساعته.
ستا بس غم ور سروی وس بڑنگ بنگ وی دوی وس بڑنگ بنگ وی دوی سڑ گیا ول ستا بس غم ور سروی وس بڑنگ بنگ وی دوی وس بڑنگ بنگ وی دوی بنگ وی دوی بنگ وی دوی وس بڑنگ بنگ وی دوی وس بڑنگ بنگ وی بڑنگ بنگ وی دوی وس بڑنگ بنگ وی دوی یار بدخ پل محل کی پروت وی وس بڑنگ بنگ وی دوی وس بڑنگ بنگ وی دوی تور پچکا بے پس پن مخرا خوروی وس بڑنگ بنگ وی دوی وس بڑنگ بنگ وی دوی بنگ وی دوی بنگ وی دوی وس بڑنگ بنگ was badang bang with بڑنگ بنگ وی دوی وس بڑنگ بنگ وی دوی وس بڑنگ بنگ وی دوی وس بڑنگ بنگ وی دوی
آزادی میلمه.
د آزادی میلمه پروگرام درنو افریدونکو شی چاری زموږ د پروگرام میلمه د ډیرو نورو افغانانو پشان په خپل ژوند کې ډېرې لوړې ژورې لیدلې، له ډېرو وطنونو اوښتی او نن سبا د امریکا په متحدو ایالاتونو کې اوسي، خو وایي چې زړه لا هم په افغانستان کې دی. زه عصمت څاروان یم او میلمه مو ځان په خپله در معرفي کوي.
زه په 1960 کال کې په ننګرهار ولایت د خوږیاړو ولسوالۍ د قیلغو د بر میاګانو په کلي کې زیږیدلی او خپل هغه ابتدایي مکتب دوره مې د وزیرو په منځني ښوونځي او بیا متوسطه مې د کږې په لیسه کې خپل مکتب مخته وړی دی او درسونه مې مخته وړي دي. بیا د هغې نه وروسته د حبیبي کابل حبیبي لیسې ته او د کابل حبیبي لیسه کې مې د لیسې دوره مخته وړې ده. بیا په دغه وخت کې متاسفانه په هغه وخت کې د روسانو د یرغل وختونه په افغانستان باندې، نو په دغه وخت کې زه د لیسې د نورو شاګردانو د پوهنتون شاګردانو که تاسو ته یاد دوی په ګډه باندې د روسي یرغلګرو په ضد باندې مظاهرې شروع کړې، نو دغه مظاهرو کې طبعا موږ هم برخه واخیسته، ټولو شاګردانو برخه اخیستې وه. نو بیا زه هم یو څه وخت د هغه وخت د خادستانو او د حکومت والاو د خوانه د نورو ډیرو متعلمینو محصلینو سره بندي کړی شوم، بیا بیرته را خلاص شوم. او
ډاکټر صاحب اروال، له پوهنتونه بیا کله فارغ شوې؟
شپږ نویم کال کې کابل د طب پوهنځي نه فارغ شوم. اتمن مو په یاد ده چې د مجاهدینو آخري کال او د مجاهدینو د حکومت آخري کال دا دغه سی وخت و، سره دغه چې زموږ درسونه مخکې حکومت کې هم تر سره مخکې وړي وو، خو بیا آخري ختم د مجاهدینو په آخري کال باندې و چې د کابل په طب پوهنځي نه موږ فارغ شو. نو موږ چې کله فارغ شو، یعنی یو څه وخت زموږ ستاج هم وځنډېد. تاسو ته په یاد دي چې په کابل کې جنګونه و، داخلي جنګونو ډیر شدت درلود، خو د دې سره سره موږ بیا ستاج ترسره کړ په ډیر بحراني شکل باندې، په ډیر جنگي حالت کې.
کار مو کله او څنګه پیل کړ؟
چون زه د ننګرهار ولایت اوسیدونکی وم، ننګرهار ولایت ته معرفي شوم، او د ننګرهار ولایت کې ریاست صحت تعمی او د هیلنت د موسې د مسؤلین د خانه چې هیلنت موسې نه وی، هلته په د کلستر پروګرام پیل کړی و. هغوی یو امتحان اخیستو دغه ځینې روغتیایي مراکز ته به چې دوی کم کسان نیول، نو هغې دپاره به د یو ګروپ کسانو ډاکټران امتحان اخیستو چې څوک به کامیاب شو. نو موږ هم د یو هغه جمله امتحان کې چې تقریبا زما یاد دی چې 15-16 کسه ډاکټر صاحبانو پکې برخه اخیستې وه، برخه واخیسته او زه په هغه امتحان کې کامیاب شوم د مومندري د کلینیک د ډاکټر په صفت باندې، ځکه په هغه وخت کې همدغه پوست اعلان شو. او مومندري کلینیک د باسول سره د سړک په غاړه یو کلینیک و، نو ښه څه هم وه، نسبت امنیت څه وه، او خلکو ورته ډېر کوشش کوو چې دلته کار وکړي. او بل د موسې د خوانه سپورت کېدو، هغې وخت کې موسساتي سپورت لږ کم و په افغانستان کې، زه ورته کامیاب شوم. بیا د هغې نه وروسته مې دې ځای ته رارسېدلم چې زه د غنیخیل شینوارو، دا نو د طالبانو مخکنۍ دوره ده، د طالبانو د مخکنۍ دوره پیل شو. زه بیا زه د شینوارو د کلستر روغتیایي کلستر د مشر یا د منیجمنت ټیم لیډر په صفت باندې ما کار پیل کړی و. نو دلته موږ یو څه نوې نوې برنامې لکه په کلو کې روغتیایي رضاکارانو تربیه، د روغتیایي دایاګانو تربیه چې ټي بي ای موږ په هغه وخت کې ورته ویو، ویچوي ما د نری ټولو روغتیایي رضاکارانو ته ویل، د دې تربیه هم شروع کړې وه، ځکه دا یو ماډل و، یو نمونه وه چې څنګه موږ کولای شو هر کلي ته روغتیایي خدمات ورسوو او خلک په دې باندې تربیه کړو. د هغې نه وروسته موږ یو بل کار هم نمونهی پیل کړ چې تاسو ته معلوم و چې په دغه وخت کې د افغانستان نه زیات خلکو حتی طبي پرسونل کډې شروع کړې او ځینې په اکثر بهر ته لاړل او یا به چې و هم ډېرو لرې ځایونو ته به نه تلل. نو موږ د دغې تشې د ډکولو لپاره یوه نوې برنامه چې دنیا نه مو کاپي کړه اما د افغانستان د حالاتو سره مو سر ورکړې چې هغه کلیوالو قابله او تربیه کول وه. دا مو داسې کول چې په هر ولسوالۍ کې د هغه روغتیایي مرکز د شاوخوا مشران به مو راوغوښتل او د هغوی نه به هم ضمانت واخیستو، د هماغې منطقې نه به هم یو یا دوه روغتیایي داسې کسان چې هغه به ایجوکیټډ د اقل په مخکنۍ دوره کې یا په هماغه وخت کې تر دولسم پورې مکتب لوستی و یا تر لسم پورې مکتب لوستی و، دا به مو نه غوښته چې دا دغسې کسان چې ژمن اوسي چې دلته کار وکړي. او بل شرط مور سره د هغوی دا منلی و چې د هغوی سره به د هغوی یو محرم به هم په همدغه روغتیایي مرکز کې په یو مناسب پوست کې، اداري پوست کې، یا د ګارد په صفت یا د یو بل پوست کې به کار کوي چې معاش ورته ورکول کېږي او دوی به ضمانت کوي او د کلي مشران به هم دا ضمانت کوي چې دغه کس به همدلته پاتې کېږي. همدغه پروسه مو په ډېره کامیابه توګه په د شنوارو په روغتیایي کلسر کې لومړی ځل په افغانستان کې عملي شوه او موږ دغه د روغتیایي د قابله او د کلیوالو قابله او ټریننګ په شنوارو روغتیایي کلسر په مرکز غنیخیلو کې پیل کړ.
له دې کار نه د خلکو هرکلی څومره و؟ خلک یې څومره په ارزښت پوهېدل؟
تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب چې زه دوه شیان ته زما تجربه ده د هغه وخت د کلستر د مشر په حیث باندې، یو همدغه د قابله او تربیه او دویم د واکسین وکول. یوه ورځ د واکسین په مسله کې مشکل دا و چې زه په خپل زه به هر وخت په هفته کې یو ځل به مې کوشش کوو یا په میاشت کې دو ځلې چې هر روغتیایي مرکز چې د ما مربوط و هغې ته د خپل یو څو کس محدود ټیم سره به تلم او هلته به مې د هغې څارنه او سپروایزر او مونیټورنګ کوو. نو ما ته اول راغی چې د نازیانو ولسوالۍ ته چې کوم ټیم د واکسینو راتلو هغه خلکو وشړو او خلکو جواب ورکړي او نور هلته واکسین نه کیږي. د غنیخیل د ولسوالۍ نه یو دوه عالمان او دوه سپینګیري مشران د ځان سره واخیستل او لاړو هغه ولسوالۍ منطقه کې دا مشران مخکې نه راغوښتي وو چې تاسو سره خبرې کوو. هغوی سره مو ولیدل او دا مسله ما ورته تشریح کړه چې دا واکسین بالاخره معلومه شوه چې دا یو تعداد کسان چې متاسفانه د سرحد نه د هاخوا نه راغلي وو او دا خلک دې ته هڅولي وو چې دې واکسین وکړي، دا خطر د اسلام د لحاظ نظر دا ناروا دي او دا دي او دا دي. نو دغه ما سره چې علما و هغوی د علمیت او اسلامیت د لار نه د خلکو سره خبرې وکړي، دا خلک هم لنډه دا چې قانع کړه چې ټیم ته اجازه ورکړي او په دې پوه شو چې دغه چا چې تبلیغ کړی هغه زموږ دوستان نه و. بیا دغه ټیم بیخي په دومره موفق کامیاب مخکې روان و چې کله به یو کلي ته واکسینو ټیم لانړو نو دوی به ماته تلیفون کوو یا به حواله کوو. هغه وخت خو تلیفونونه هم لږ مشکلات وه، یوازې په ولسوالیانو کې یو ځینې تلیفون نه و. نو ماته به تلیفون حواله راکړې چې زموږ دغه کلي ته په دې هفته کې د واکسینو ټیم نه ده راغلی. نو بیا به ما خپل ټیم وکتو او بندو چې ولې څه علت دی څه دلیل دی. هدف دا چې خلک دومره تشویق شو. بیا دویمه مرحله چې ما ته ورباندې خبرې کولې د دې قابله او تاسو په خدای باور وکړئ چې دا د خلکو د خانه دومره سپورت شوه، دومره حمایت شوه چې بیا د طالبانو په دوره کې یو ټیم د علماو ما ورسره خبرې وکړې او دوی مې دې ته وهڅول چې قندهار ته په هغه وخت کې لاړ شي او د طالبانو د مشر سره خبره وکړي چې زموږ د قابله او د تربیه پروګرام څنګه پروګرام دی او دې ته دی اجازه ورکړي چې دا روان وي چې دې ته ځکه موږ داس درکړی وه چې مخالفت او مشکل موجود و. نو بالاخره ما د دې په هغه وخت کې په افغانستان کې زه فکر کوم اولین ځای او ساحه وه چې دلته موږ اجازه درلوده چې دا ټریننګ ترسره کړو.
تاسو له خبرونو څخه معلومیږي چې په هغه وخت کې نه یوازې د ټولنې د مشرانو، قومي مشرانو، مذهبي مشرانو ملاتړ پکارو، بلکې تاسو مسولیت دا مو سه چارواکو ته قناعت ورکړي څه چې تاسو کوي هغه د خلکو په خیر دی په ضرر نه دی. حال دا چې په نور نړۍ کې د چارواکو وظیفه داره چې هم خلکو ته هم قبایلی مشرانو ته قناعت ورکړي. که څنګه؟
بالکل همدغه سروان سم داسې خبره او متاسفانه چې اصلی وظیفه د حکومت وظیفه ده، د چارواکو وظیفه ده چې د خدماتي سرویس نه حمایت وکړي، د هغوی هڅونه وکړي، د خلکو په منځ کې هم د هغې تشویق ترغیب نه کړه. متاسفانه چې دا کار په افغانستان کې ډېر مشکلات تاسو ته معلوم دي درلودل، نو موږ د خپل تخنیکو د دنیا د کامیابو پروژو د زده کړې نه دا څه کول چې خلک مو لومړی د خپل پروژې په حصه کې د خپل روغتیایي پروګرام په حصه کې قناعت ورکوو، ځکه هغه مستقیم دخیل وه. تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب، ما به په میاشت کې یو مجلس د شنوارو په روغتیایي کلستر په دفتر کې د اته ولسوالیو د مشرانو سره، قومي مشرانو او علماو سره لرلو، او د دوی ته به مشکلات به مې د دوی سره شریکول، او د دوی نه به مې اورېد، او د دوی د خانه پوره ملاتړ ما سره. یعنی هغه وخت کې زموږ کلستر یوازنۍ پروژه او روغتیایي کلستر و چې خارجیان چې د طالبانو په مخکنۍ دوره کې خبره کوم هغوی ته اجازه نه وه چې په هغه شکل باندې دومره راشي افغانستان کې آزاد وګرځي، اما زموږ کلستر کې اجازه ورکړ شوې وه. حتی ولسوال او مسؤولین د قومي مشرانو دخوانو بیخي په دې باندې قانع شوي وو چې موږ دلته بیخي مطمئن یو، تاسو به دلته د پروګرام د خلکو معنی نه ګرځئ. همدا وجه وه بیا د زموږ دا پروګرام کله چې تغییر راغی، اوس راځم دې خبرې ته چې د 2001 کال تغییرات په وخت کې زه خبر کوم. زه په دغه وخت کې د موسی د خانه په دغه دی کله چې په تخار کې د احمد شاه مسعود د مرګ په خرامت شو، زه په مری کې د یو کورس کې چې د امریکایي استادان د خانه صحیح پروګرام کې خصوصا ډیزاستر منیجمنت ټریننګ په نوم باندې یو ټریننګ و، دا کې مې برخه درلوده چې دا خبرونه خپاره شو. بالاخره حالات په افغانستان کې ورځ په ورځ ګډوډ کېدو او ځې دا خبرې شوې چې دلته به عملي کېږي. نو ما دغه کورس موږ لا تکمیل شوی نه و چې خپلو استادانو نه اجازه واخیسته، ورته مې وویل چې زه ځم افغانستان ته. هغوی زه جلا کېدول، ما ته یې وویل چې اروال موږ تا ته دا وایي چې ته مه ځه افغانستان ته، ولې چې په افغانستان باندې حمله کېږي. دا لا خبره لا ګونګه وه، خو هغوی ما د چن امریکایانو استادانو هغوی ته معلومات کېدو، وایي ته مه ځه افغانستان. ما ورته وویل چې نه، زه خو په دې ځم چې زما ډېر غټ مسؤلیت دی، میلیونو خلکو مسؤلیت لرم، او بل هلته په سلګونو طبي مسلکي پرسونل دی، هغوی ښځینه او نارینه ټول به زما په تمه وي. که زه بهر یم دا هر څه ګډوډ کېږي، نو زه باید لاړ شم. او بل دا دی چې زما فامیل هلته دی، زه مجبور یم چې زما فامیل په هغه وخت کې په جلال آباد کې و. نو زه د دوی نه مې اجازه نه راکوله، خو راغلم واسته روان شوم. راروان بیا سروان صاحب دا ما یو عجیبه وخت و چې د تورخم نه د څه چې د کارخانو نه موټرو اجازه نه وه چې افغانان لوړګې ته ویسي یا تورخم ته ویسي، او بیا د هغې خانه ځکه دا لارې بندې شو. خو ما په یو ترتیب دی یو لوړګینی په شکل کې تر لوړګې راغلم، او په لوړګې په تورخم کې مې بیا د پیسو په زور باندې آخه د مسؤلین قانع کړل چې تر څو ما ته اجازه راکړي چې زه واوړم.
د کورنۍ د غړو په اړه مو تشویش درلود که کوم بل دلیل و چې باید خامخا افغانستان ته بیرته تللی وای؟
د ټول نه مهمه ما ته خپل احساس دا و چې موږ چې ډېر یو نمونهی پروګرام پروژه په افغانستان کې د صحت لپاره شروع کړې وه، که زه د یو مشر په حیث هلته نه اوسم، نو زما دا فکر و چې دا به ګډوډ کېږي، ځکه حالات داسې دي او ټول پرسونل ښځینه او نارینه چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو موږ راټول کړي وو دا به ګډوډ کېږي. د دې فکر په اساس باندې زه راواوښتم، او یو موټر مې چې موټر هم نه و ځکه سورلۍ نه وي، یو موټر مې یو زول موټر مې په یاد دی چې یو ډارسن موټر ولاړو، هغه مې په ډېرو پیسو کرایه کې او تر غنیخیلو پورې. زه ماښام نږدې و چې غنیخیلو ته راورستم، خپل مارکت کلستر مرکز یا غنیخیلو شفخانې ته. د غنیخیلو شفخانه کې تاسو باور وکړئ چې کله زه د موټر نه کوز شوم، دا زما پرسونل یو آوازه شوه، ټول رامنډې شوې، خوشحالي شوه، ځکه د حالات داسې و، د جنګي حالات خپرېدلو حالت و. ټول راغلل چې دا د اروال لاغې اروال لاغې، ټول خوشحاله شو. په عاجله توګه کېناستم او ځان مې په احوال پوه کې، او زمونږ یو کس یو زمونږ لابراتوار تکنیشن چې هغه ډېر ښه خطاط او رسام و، هغه ته مې وظیفه ورکړه چې ته به مونږ یو د اوبو ډیګۍ لرله په هغه شفخانه کې، جګه ډګۍ چې ته به وخېږې او د دې ډګۍ په سر باندې به یو سره میاشت رسم کی، تر څو دا دغه 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 ځای نه چې پخوا نظامي ځای و فکر ونه شي، دا نظامي ځای د روغتون نمونه وي، ځکه چې زه خو د پېښور نه یا د پاکستان سره د مری نه دا خبره باندې پوه شوم چې کېدی جنګ چې عملي شي. نو دویم مې دا کار وکړ چې سبا سهار مې وختي د کلستر مشران راوغوښت، د یک کلستر د قومي مشران دا مې راوغوښت. قومي مشران ته مې وویل چې مزه خو راغلم او ما ځان راورسو، او که ستاسې خلکو زه پوهېږم که جنګ شروع کېږي حالت خرابېږي، نو په دې وخت کې دې خلکو ضرورت دی، بل هر وخت نه زیات دی. که تاسو زموږ سره پوره حمایت کوئ نو زه دا ښځینه او نارینه پرسونل ته قناعت ورکوم چې دوی څوک لاړ نه شي او ټول په خدمت کې اوسو، او که تاسو زموږ حمایت نه کوئ نو واضح خبره زه بیا د چا مسؤلیت په غاړه څنګه اخیستی شم.
نو آیا دوی بیا کوم ضمانت درکو؟
دوی ټول زما سره متون پیژندم او سره کار مو سره داسې کړم، ما سره ضمانت تیرا کې ما ته ویل چې موږ به لاس کسه قومي مشران تر هر وخت چې ته وایې دلته په تا سره په همدې کلستر کې اوسو، او د هر چا د دغه نه موږ تاسې حمایت کوو او تاسو خپل کار وکړي. په همدې دغه کې ما ورته وویل چې راځئ چې لاړ شو، په دغه وخت کې ملا د طالبانو ولسوال فعال چې ولسوالۍ ته لاړ شو، غنخیل لوی ولسوالۍ ته، د ولسوال سره خبره وکړو چې هغوی څه وایي، چې موږ به دلته کار کوو، موږ ته به زخمیان راځي، دا جنګ کوي، موږ ته د یو روغتیایي پرسونل په صفت که هر څوک راشي هغوی معالجه کوو، موږ مجبور درمل ورکو، چې بیا موږ په دې باندې دوی وځوروي چې تاسو ولې دا مخالف ته در کړی او دا مندوس ته کړی. دوی به دا خبره مې خلکو سره شریکه کړه، دوی را سره لاړل، کېنست ولسوال سره دا خبره وکړه، خلکو ورته وی چې موږ اروال دا توره کړې دا راغلی او دا حمایت کوي او موږ ورسره پوره ولاړ یو، موږ تا نه غواړو چې موږ د شفخانې سره په دغه حالت کې تاسو د روغتیایي پرسونل سره قطعا کار نه لرئ، موږ پوه شه قوم خلک وو. همدا وعده یې ورنه واخیسته او ولسوال دې من موافقه وکړه، ځکه هغوی هم په هغه وخت کې یو بېل حالت کې قرار لري. نو راغلو او شفخانه کې مې د مشرانو ته یو ځای تعین کړ او بالاخره دا جنګ تاسو ولید. ما په دغه وخت شفخانه کې یو ټریننګ مرکز درلودو، څاروان صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې، چې دې کې کمپیوټر، په دې کې تلویزیون، په دې کې هر شی فعال. نو موږ په دغه ورځ کې به زما یاد دي چې هره شپه به دا پرسونل ډاکټران متخصصین به ماستان وروسته به راتلو، په دې په دغه ټریننګ سینټر کې به مو تلویزیون چالانو او خبرونه به مو اورېده چې څه کېږي. په ټولو شمارو او حکومتمندو کې تر آخر وخته پورې فعال و، او په هر ځای کې قومي خلکو ولس موږ نه پوره پوره حمایت وکړي. او ما په همدغه وخت کې زه لاړم سبا د جالبات کې د خپل کور د اول د اخیستو نه وروسته لاړم د یونیسف ادارې ته، او د یونیسف ادارې نه مې یو دوه موټره غټ موټرې دوا او نور کومکی مواد دا د ځان سره غنخیلو کلستر ته انتقال کړه، او د هنلټ موسی نه مې یو موټر دوا د دې په خاطر چې که دا جنګ شروع کېږي بیا به څنګه. تاسو باور وکړئ چې په دغه وخت کې د هنلټ موسی ځینې دوستان به زما آواز اوري چې هغوی ځینې موټرې راوستې او زما سره یې په شینوارو کلستر کې ودرولې، ما ته ویلې او یو څه زیات اندازه پیسې راوړې هلته یې موږ سره کېږي. وویلې چې موږ وزو د جالبات نه یو څه خارجیان پکې وو، او تاسو ته دا درکوو چې دا د تاسو سره ما ورته وی چې ګوره دا جنگي حالت دی د شانو زخم د خپل کلستر چې وساتم دا ډیر غټ خبر ده او تاسو ویلې بس موږ په تا یقین دی او کدا که وساتل شم خدا که نم شو هغه به موږ پوهیږو چې تاسو نه حقه داسې خبر نه ښه نو هغه مو خو تاسو به دا باور وکړئ چې دوه میاشتې وروسته چې کله بیا حالات ښه شو د هنلت مسؤولین راغله هغه هر څه ما ورته امانت وسپارل هغوی ایران ما ورته وی چې دا زما نه بلکې زما د پرسونل او زما د ټیم ورک او زما د خلکو نه حمایت نتیجه ده.
ډاکټر صاحب تبن چې د طالبانو پر حکومت له حملې وروسته بل حکومت رامنځته شو له بدلونه وروسته مو کار ته دوام ورکړ که په کارونو کې مو تغییر راغی؟
زه په دغه وخت کې د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین د خانه دعوت شوم چې ته باید راشې د کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې د سرکارو کې چې څو دغه پروګرامونه ټول افغانستان کې پر مخ لاړ شي. زه راغلم کابل ته او په کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې لومړی د پرایمري هیلت کیر د ډاکټر یا د پروګرام د مسؤول په صفت او بل اخره په 2015 کال کې یو تهداب مونږ کېښو چې د کمیونټي بیسډ هیلت کیر پروګرام لومړنی تهداب و چې په افغانستان کې مونږ کېښو شروع کړ ځکه ما زده کړه کړې وه په دې سره کې په افغانستان کې دغه پروګرام چې ما په شینوارو کلستر کې عملي کړو دا هم نېشنل په ملي توګه باندې عملي کړو د روغتیایي رضاکارانو تربیت چې د 2020 کال پورې موږ وکولای شو د افغانستان په مختلفو کلو ولسوالیو کې ډېر زرو نه زیات روغتیایي رضاکاران تربیه کړو او د دوی دا چې نیمې ښځینه او نیمې نارینه وو همدارنګه 4500 نه زیات کلیوالې د قابله وي تربیه شوې وي. په هر ترتیب دغه لاسته راوړنې وي چې بیا ما په شخصي توګه به زه یو بل ټکي ته اشاره وکړم چې هغه دا ده چې دغه وخت الحمدلله زموږ د پروګرام په نړیواله سطح وپېژندل شو او حتی زه په سلګونو هیوادونو ته لاړم او هلته مې د نمونې په توګه د افغانستان غوندې په اصطلاح د خارجیانو د یو کانفلیکټ سچویشن کنټري یو ماډل چې څنګه موږ وکولای شو په دغه سچویشن کې هم دغه د کمیونټي بیس هیلت کیر پروګرام عملي او تطبیق کړو د دې پریزنټیشن نه ورکول. زه په هر کال کې د یوې هفتې دپاره د اوسلو پوهنتون او په ناروې کې د ترومسو پوهنتون د خوانه دعوت کېدم چې په هغلته به مې د هغوی د ګلوبل هیلت ماسترۍ پروګرام ته حد اقل یوه هفته لیکچرونه په هر پوهنتون کې ورکول. بیا وروسته زه د 2009 کال نه تر 2011 پورې یو اولنی پروګرام د کمیونټي ډیولاپمنت هیلت اینڈ کنزرویشن په نامه چې د امریکې کې ماسترۍ پروګرامونه درلودل د دې لپاره کسان اولین کس زه وم چې د دې لپاره کامیاب شوم او راغلم دغه پروګرام مې دا ماسترۍ مې ترلاسه کړه او د فیوچر جنریشن یو پوهنتون دی چې جناب کن سر په ګډه استادانو دا پروګرام مخکې وړلو او ما وکولای شو د اولین افغاني ماستر په دغه پروګرام کې په صفت باندې دا کار مخکې وسم.
بیرته افغانستان ته ولاړې له دې ماسترۍ له ترلاسه کولو وروسته بیرته افغانستان ته ولاړې؟
بالکل بالکل زه نه یوازې د دې ماسترۍ نه بلکې هغه ډېر پروګرامونه چې په اروپایي هېوادو کې لکه ما چې د ناروې مثال درکې او هلته د پاتې کېدو امکانات و خو زه په هغه وخت کې ما دا نه غوښتل او نه مې کول چې زه پاتې شم.
زمونږ یو شمېر اوریدونکو په بېلابېلو خپرونو کې ویلي دي هغو ډاکټرانو یا هغو ټولو متخصصانو ته وایي چې تاسې په خپل وطن کې زده کړې وکړئ، یعنی وطن په پیسو زده کړې وکړئ، لیکن نن بهر اوسئ، یعنې په ځای د دې چې خپلو خلکو ته خدمت وکړئ نورو ته خدمت کوئ. تاسې کله بیخي لاړئ او بیا وطن ته نه یاست راګرځېدلي؟
په جمهوریت په دوره کې په سلګونو ورکشاپونو ټریننګونو نه زه بېرته واپس لاړم. دوه درې پروژې ریسرچونه او ستدی مطالعه د افغانستان کې د هارورد پوهنتون سره مشترک مخکې ویونی او هغه مو عام په نړیوال سطح په ژورنالونو کې پرنټ شو چاپ شو نشر شو او هم په افغانستان کې مو پریزنت کړ د عامې روغتیا وزارت او نړیوالو طبي مسؤولینو ته. دغه دې وخت کې ویشتم د اگست رامنځته شو او د ویشتم د اگست کې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې سیاسي تغییر راغی او طالبان دومبر ځل لپاره راغلل. نو دغه وخت کې ما د ډبلیو ایچ او سازمان د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د موساد په ځای باندې د روغتیایي پروګرامونو د پرمخ بیولو او عملي کولو مسؤلیت په غاړه واخیست. هغوی یو څه پوستونه اعلان کړل چې ما هم هغې لپاره امتحان ورکړي او زه د افغانستان کې د شمال شرق حوزې یعنی کندوز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتو د مسؤول په صفت یا د کلستر د مشر په صفت د ډبلیو ایچ او سره تعین شو. بیا همدې وخت کې نو د هارورد پوهنتون د ما سره په تماس کې او ما ته وی چې موږ غواړو چې ته باید راشې روزي د افغانستان نه او د افغانستان حالات داسې دي او ته باید روزي او که روزي موږ ستا سره مرسته کوو. بالاخره زه د یو فیلوشپ پروګرام لپاره دوی دعوت کړم دغه ته د هارورد پوهنتون ته د سکالر په صفت باندې روغتیایي څېړونکي سکالر په صفت باندې. نو دا د 2022 کال سپتمبر میاشت او د دوی سره تر اوسه پورې زه د یو طبي څېړونکي سکالر په صفت کار کوم.
دلته مو ژوند څنګه دی، وخت څنګه در باندې تیریږي او پاینده کې څه پلان لري؟
هیڅ شک نشته چې څوک د وطن په مینه او د وطن په اهمیت باندې پوهیږي هغه به هیڅ وخت په پردې ځای کې که هر څومره ښه ژوند ولري هغه به خوشحاله نه وي. یعنی خپل هیواد خپل وطن دا بیل شه دی. نو زه هم دا اوس هم د دې په تمه یم چې انشاءالله زه به خپل وطن ته ستنېږم او خپلو خلکو ته به خدمت کوم او موږ طبي پرسونل خصوصا غیر سیاسي خلک یو به کوشش کوو چې هر وخت موږ ته زمینه مساعده شي خپلو خلکو ته خدمت وکړو.